کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا سدی رادیو د 12 بجو په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم تخنیکی چاري امانه میرزا مختبری السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په سدی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي وړاندې به واوري چې هر کال په افغانستان کې په زرګونو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي البته دا هغه ماشومان نه دي چې د جګړې په ترڅ کې وشل کیږي مخکې تر دې چې د دې خبر تفصیل درکړو خبرونه له فرشته جلال زی څخه اوریدای شي
ازادي رادیو اوریدونکو جمعه مو په خیر په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي هر ورځ په افغانستان کې شپږ ویشت کوچنیان د اسهال پر مرض مري. په امریکا کې څارنوالان وایي د بو برګډال په نوم د هغه ضابط محاکمه به نن بیا پیل شي چې پنځه کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره و او د سخت دریځې د څارې و ډله سایټ انټلیجنس وایي چې په نیویارک کې د تروریستي حملې ترسره کوونکی د خلافت سرتیری و. پوره خبر نو واوري د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې هر ورځ په افغانستان کې شپږ ویشت کوچنیان د اسهال پر مرض مري. یونیسف پرون وویل چې په افغانستان کې د هغو ماشومانو چې عمر یې تر پنځه کاله کم دی په کال کې تر لس زره د هغوی د مړینې شمېر راکم سوی دی، خو لا هم دا مرض هر کال په افغانستان کې د نه نیم زره کوچنیانو ژوند اخلي. په افغانستان کې د یونیسف مشري عادل خضر پرون وویل چې په افغانستان کې د اسهال له امله د ماشومانو مړینه ډېره خواشینوونکې ده، ځکه دې په وینا د دې مرض تداوی اسانه ده او په کمه بیه یې درملنه کیدلی سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا هر کال اتیا زره ماشومان چې عمرونه یې تر پنځه کاله کم دي مړه کیږي او په دې کې دولس فیصده د اسهالونو له امله مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د څارنوالانو په وینا د امریکا د پوځ ضابط بو برګډال چې پنځه کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره برمته و شایي ډېر ژر په خپل حق کې د محکمې وروستی حکم واوري. برګډال د پکتیکا د یحیاخیلو سیمې ته نږدې د خپلو ملګرو له خبرتیا پرته له خپلې پوستې وتلی و او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. هغه په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له پنځو بندیانو سره تبادله شو. بو برګډال له دې امله چې د خپلو قوماندانانو له خبرتیا پرته او په خپل سر له خپلې پوستې وتلی و او د نورو امریکایي عسکرو ژوند ته خطر پیش کړی و محاکمه کیږي. د اسوسییټډ پرس په حواله پوځي څارنوال جفری نانس ویلي چې د برګډال د محاکمې بهیر به نن د امریکا په وخت سهار پیل شي، خو هغه نه دی ویلي چې د محکمې حکم به دقیقا په څو بجې یا څه وخت اعلان شي. د سخت دریځې د څاري و ډله سایټ انټلیجنس چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې په نیویارک کې د وروستۍ تروریستي حملې ترسره کوونکی د خلافت سرتیری بللی دی. سایټ انټلیجنس ویلي د داعش وسلوالې ډلې النبا اونیزی د داعش د وسلوالې ډلې یوې اونیزی النبا په یوه لیکنه کې ویلي چې د اسلامي خلافت یو سرتیری په نیویارک کې په یو شمېر صلیبیانو حمله کړې ده. د حملې په تور مشکوک نیول شوی سیف الله سایپوف چې په امریکا کې میشت دی نویشت کلن دی او په خټه د ازبکستان دی، هغه د سپتمبر د یو دېرشمې نېټې د برید په تړاو نیول شوی دی. نوموړی په نیویارک کې د سوداګرۍ نړیوال مرکز ته نږدې پر بایسکل سپور او په بایسکل سپرو به خلکو باندې خپل موټر وروځغلاوه، اته تنه یې ووژل او دولس تنه یې زخمیان کړل. پولیس وایي دا څرګندېږي چې سایپوف په ډېر غور د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د موټر په وسیله د برید په اړه آنلاین خپاره شوي معلومات عملي کړي دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې اړه چې رښتیا هم د دې برید تر شا لاس لري شواهد نه دي وړاندې کړي. د سوریه پوځ او متحده ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د سوریه په ختیځ کې یو لوی او مهم ښار دیر زور په بشپړ ډول نیولی دی. دا خبره د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی کړې ده. د څارنې دا ډله وایي د سوریه حکومتي ځواکونه اوس هم د دې ښار په څنډو کې د هغو سیمو په تصفیه بوخت دي چې لا هم په ښار کې د پاتې داعش وسلوالو په لاس کې دي. د سوریه پوځ د دې ښار د نیولو لپاره د روسیې د هوایي ملاتړ سره د سپتمبر په میاشت کې عملیات پیل کړي وو. له دوی سره په دې عملیاتو کې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشو برخه درلوده. د داعش سخت دریځو د 2014 میلادي کال راهیسې د دې ښار په ډېرو برخو کنټرول ټینګ کړی و. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ټویټر اکاونټ یا حساب د 12 دقیقو لپاره بند شوی وو. ټویټر ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د ټویټر حساب یا اکاونټ د ټویټر شرکت یو کارکونکي چې پرون یې په هغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بند کړی وو. د ټویټر شرکت چارواکو پرون په یوه ټویټ کې وویل چې د ولسمشر اکاونټ یو داسې مامور چې کار یې په ټویټر شرکت کې پای ته رسېدلی وو بند کړی او په اړه یې څېړنه کېږي څو دا کار بیا تکرار نه سي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤلانو پر دې مسله له تبصرې ډډه کړې ده. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او تقریبا 1.5 میلیونه وګړي پر ټویټر تعقیبوي یا ورسره یو ځای دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښتو په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې هر کال په افغانستان کې په زرګونو ماشومان د نسناستې د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په خوست کې د خبریالانو پر ستونزو غونډه جوړه شوه.
خپله د قانون نه تطبیق په لویه ستونزه ده. لوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپوهېږو چې قانون نشته موږ مجبوریږو چې خود سانسوري وکړو ځان غلی کړو.
د کونړ د ځنګلونو د وهلو په اړه به واورئ.
دغه نوې پروسه چې د کونړ د ځنګل د قطع کولو لپاره روانه ده دا ځینې مافیا هغه کړی دي چې هغه کړی په ننګرهار کې دي. هغه کړی غواړي چې زموږ د کونړ دغه ځنګلات قطع کړي.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو له عمومي رئیس سره شخېدلی یو.
په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول دا د وخت یو غوښتنه وه. ولې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول.
او د کور کلی په پروګرام کې مو د څو تنو بې وزلو له ژوند خبرو.
موږ سهار راوځو پوری پیایي مالې سوالمه زړه ملاتې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې هر کال په افغانستان کې په زرګونو ماشومان د نسناستې د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. البته په دې خبر کې مو دا هم دې ته هم اشاره وشوه چې تر پخوا دغه کچه راټیټه شوې ده خو بیا هم دا ډېره لوړه ده. په دې اړه نور تفصیل له عصمت څاروان اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي هر کال 9500 افغان ماشومان د اسهال یا نسناستې په ناروغۍ مري. یونیسف پرون پنځشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل سره له دې چې لا هم په افغانستان کې یوازې د اسهال په وجه د کال نږدې 9500 ماشومان مړه کیږي خو دا لومړی ځل دی چې په دې ناروغۍ د افغان ماشومانو د مړینو شمیر ل لزرو کم شوی دی. د یونیسف نویش میرشی چې د ورځې شپږ ویش افغان ماشومان په نسناستی ناروغي مړه کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې په وینا د هغو 80,000 تر 50 کلونو کښو ماشومانو په منځ کې چې هر کال په افغانستان کې مړه کیږي په سلو کې 12 د نسناستی ناروغي له کبله صبر کوي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي عادل خضر د اسهال ناروغي په علت د افغان ماشومان مړینې په دې خاطر دردونکې وبللې چې د ده په وینا دا داسې ناروغي ده چې په اکثرو مواردو کې په اسانه مخه نیول کېدی شي. د افغانانو وغوښتل چې له تشنابونو کار واخلي او لاسونه ومینځي څو د دې ډول ناروغیو مخه ونیول شي. پاکوالي په تېره بیا د تشنابونو نظافت ته نه پاملرنه او د میکروبونو خپرېده د نسناستې اصلي علتونه دي. له بلې خوا اکثره کورنۍ لا هم نه پوهېږي چې د نسناستې په وخت باید ماشوم ته زیاتې اوبه او او آر اس ورکړل شي. په افغانستان کې 1,200,000 ماشومان په سوی تغذیه اخته دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یونیسف وایي چې هر کال په افغانستان کې 9500 ماشومان خپل ژوند د نسناستې د ناروغۍ له امله له لاسه ورکوي. پخوا دا شمېر 10,000 ته رسېده خو اوس لږ راکمه شوې ده. خو بیا هم د یونیسف په وینا دا ډېر زیات ماشومان دي چې هر کال په افغانستان کې د اسهالاتو د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
د د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې یعنی له دولسم بجو وروسته حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د خصوصي پانتونونو له عمومي رئیس سره شغیدلی خو اوس په خوست مخه کړو. د خوست خبریالان او د بیلابیل رسنیو استازي دوی ته پر وخت معلوماتو نه ورکول، خود سانسوري د قانون په واکمنۍ کې ستونزې او تر پایه د اکثرو قضیو او پیښو نه څیړل د هغوی د کار په وړاندې د مهمو ننګونو په توګه یادوي. بلخوا د خوست ولایت مقام چارواکي وایي چې دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې رسنیو او خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي او لازمه همکاري یې کړې ده. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
دوی یاد سرګندونی د پنج شمې په ورځ په خوست کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. یاد لمانځ غونډه چې په سویل ختیځ زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشر سیف الله حیات ویل
یو شی چې جوړه اداره یې تر ټولو ښه لاسته راوړنه بولي هغه د بیان ازادي ده، مګر بیا هم له خبریالانو سره دوی وخت نا وخت
په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په یو شمېر پیښو کلونه تیر شي خو نه مجرم کس ونیول شي او نه یې اړوندې حکومتي ادارې د پایلو موندنې اعلان کړي.
ځینې قضیې لیدلې وینئ او ری کلونه په واوښتل خو نه مجرم تعقیب شو نه قضیه وڅېړل شو. د بیان پیاوړتیا هغه وخت حقیقي کله چې له ژورنالیست سره د ژورنالیست په څیر چلند وشي او تر څنګ یې لکه څه ډول چې په قانون کې دي معلومات ته لاسرسی اسان شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شاه انګار د خبریالانو خود سانسوري د واقعیتونو په انعکاس کې یوه بله لویه ننګونه بولي.
خپله د قانون د تطبیق په لویه ستونزه د لوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپوهېږو چې قانون نشته موږ مجبوریږو چې خود سانسوري وکړو.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران د ځایي ادارې په استازیتوب رسنۍ وستایره چې د ولس د پوهولو او خبرولو لپاره یې هلې ځلې کړې دي.
خوست په سیمه ییزه او نړیواله کچه هغه انځور ترلاسه کړی دی چې زموږ په افغانستان کې یې ډېر پرمختللي ولایتونه هم نه لري. دا یوازې د ولایتي ادارې او د افغان حکومت لاسته راوړنه او افتخارات نه دي، بلکې دا ستاسو د ژورنالیستانو افتخارات هم دي.
بلخوا د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2018 زیږدیز کال تر نوامبر میاشتې لس خبریالان وژل شوي او د تاوتریخوالي خواوشا سل قضیه ثبت شوي دي. یاد دیوی په 2014 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د نوامبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د عاملانو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه او له هغه راوروسته دا ورځ د نړۍ په ډیر شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي.
په خوست کې مو د خبریالانو د ستونزو په اړه راپور واورید. پرون په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد د جنایت د معافیت د ختمولو نړیواله ورځ وه. د دې ورځې په ویاړ د آزادي اروپا د آزادي راډیو عمومي رئیس تام کنټ یو پیغام خپور کړی دی. دغه پیغام تاسو د آزادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شئ. په دې پیغام کې راغلی دی چې په 2018 میلادي کال کې تر اوسه زموږ خبریالان یعنی د آزادي اروپا د آزادي راډیو خبریالان په هغو هیوادو کې چې دوی کار کوي 4.5 هدف ګرځېدلی دي. روسیې، اوکراین، بلاروس، پاکستان، افغانستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، مسدونیا او یو شمېر نورو سیمو کې. په دغو کې فزیکي برخورد، زندانی کېدل، بې دلیله توقیف، بې ځایه تحقیقات، محاکمه کول، لفظي برید، د محاکمو پریکړه، آنلاین ګواښ او زموږ د خبریالانو د وسایلو ګرځول شامل دي. د تامکن په وینا د بریدونو زموږ پر خبریالانو د دوی د کار په خاطر شوې دي. ځینې وختونه د دوی پر کورنیو هم ورته حملې شوې دي. په پیغام کې وړاندې راغلی دي چې د دغو بریدونو عاملان تقریبا هیڅ وخت نه دي مجازات شوي. په اکثرو پیښو کې دولتي چارواکي برید شوي او غیر دولتي مسؤلانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د تایم کنټ وړاندې په خپل پیغام کې لیکي چې زموږ له خبریالانو سره د جنایتکار په توګه چلند شوی دی. د بیا وړاندې وایي ژورنالیزم عامه خدمت دی. په هغو هیوادونو کې چې موږ کار کوو ډېر کلمو دغه خدمت جسمن له خطر سره مخامخوي. او د پیغام په وروستیو کې راغلی دی چې موږ د نړیوالو معیارونو او ژمنو د درناوي غوښتنه کوو چې خبریالان په هر ځای کې خپل کارونه په خوندي او مسؤون چاپېریال کې وکړي او له قانوني پلوه بشپړ خوندي وي تر څو دوی خبرونه او اطلاعات اکثرو هغو خلکو ته چې اړتیا یې ده ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسلامی دولت ډلې یا داعش هغه برید کوونکی چې په نیویارک کې اته کسان د یو پیک اپ موټر په وسیله ووشل د خلافت عسکر بللی دی. برید کوونکی چې سیف الله سایپوف نومیږي له ازبکستان څخه امریکا ته کډه شوی دی او اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، داعش ډلې دا تورن خپل غړی بللی دی؟
سلام علیکم. بله، د النبا په نوم د داعش ډلې اونیزې خپرونې په یو مطلب کې ویلي دي چې د دې ډلې یو سرتیری د نیویارک ښار په یو واټ کې څو تنه صلیبیان ووژل. صلیبیان هغه اصطلاح ده چې داعش ډلې د غیر مسلمانانو لپاره کاروي. سیف الله سایپوف 9 کلن دی، له ازبکستان څخه امریکا ته کډه شوی او د اکتوبر په 1 نیټه د دې تروریستي پیښې اصلي تورن پیژندل کیږي چې اوسمهال په توقیف کې دی. پر د تور دی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو ځای ته نږدې خپل پیک اپ موټر آمدن د سایکل ځغلونکو او پل خلکو مینځ ته ننیست او اته کسان یې ووژل. البته داعش دا ادعا چې وایي سایپوف د دې ډلې غړی دی او صلیبیان یې وژلي دي، د تروریستي ډلو یوې څارونکې ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی د النبا خبري اژانس په حواله خبره کړې ده.
بله تکل صاحب، له دغه سایپوف څخه چې امریکایي چارواکي دا کوي چې دا برید کړی دی، تر اوسه پورې تحقیقات شوي دي او د څه ویلي دي؟
امریکایي څارنوالان وایي چې سایپوف خپل جرم منلی او اعتراف یې کړی چې له داعش ډلې څخه الهام اخیستی، او دا هم ویلي دي چې دی خوشحاله دی چې دا حمله یې کړې. سایپوف چې د برید پر مهال د پولیسو مرمۍ په خېټه کې لګېدلې او اوس تر درملنې لاندې دی، د راپورونو له مخې په روغتون کې په خپله خونه کې د داعش ډلې د یو بیرغ د ځوړندولو غوښتنه هم کړې ده او د روغتون له چارواکو یې غوښتي دي چې دته د داعش ډلې بیرغ راوړي. پولیس وایي داسې ښکاري چې سایپوف هغه لارښوونې چې داعش ډلې د تروریستي حملو په اړه آنلاین خپرولې په کلکه تعقیبولې.
نو له سایپوف سره به اوس تر دې وروسته څه کېږي؟ یو ډول د تقریبا خپل جرم منلی دی چې د داعش بیرغ یې غوښتی.
نو دا وروستۍ پریکړه خو به محکمه کوي یا به د امریکا فدرال حکومت په دې اړه وروستۍ پریکړه کوي. خو له دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې وه. ولسمشر ټرمپ تېره شپه په ټویټر پاڼه په یو پیغام کې که څه هم ګوانتانامو زندان ته د سایپوف د استولو له مخکینۍ غوښتنې څخه چې د البته دا غوښتنه کړې وه په شا شو او ویلیکل چې د ګوانتانامو زندان ته د نوموړي د استولو جریان ښایي د اداري بهیر له نظره یا د پروسیجرونو له نظره ډیر وخت ونیسي. او وروسته بیا ولسمشر ټرمپ په یو پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سایپوف ژر تر ژره اعدام شي.
مننه تکل صاحب. په امریکا کې پاتې شو، البته دا مطلب هم د امریکا په ارتباط او د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای لخوا د اوسامه بن لادن د وژلو پر مهال د ترلاسه شویو اسنادو تر خپرېدو وروسته یو ځل بیا د ایران او القاعده شبکې ترمنځ د اړیکو په اړه پوښتنې پورته شوې دي. سی آی ای په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په بټاباد کې د اوسامه بن لادن د وژلو وروسته شاوخوا 40 سره هغه فایلونه، ویډیوګانې، صوتي پیغامونه او لیکونه د ابن لادن د اوسېدو له ځای ترلاسه کړي وو چې اوس یې خپره کړي دي. په دې اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران د امریکا پر ضد د حملو لپاره القاعده ته د مرستې پیشنهاد کړی دی. اسوشیټیډ پریس اژانس په دې اړه راپور لري چې مهمې برخې رضوان مراد وړاندې کوي.
په دې اسنادو کې چې لانګوار ژورنال ورځپاڼې لیدلې دي او اسوشیټیډ پریس یې یوه کاپي ترلاسه کړې ده، ښکاره کېږي چې ایران پر امریکایي اهدافو د بریدونو لپاره القاعده شبکې ته د هر ډول پوځي او مالی مرستې او ملاتړ پیشنهادونه کړي دي. اسوشیټیډ پریس وایي د اسنادو یو ځل بیا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو لپاره له القاعده شبکې سره د ایران د همکارۍ موضوع ګرمه کړې ده. د امریکا استخبارات او څارنوالان له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې له 1991 کال را په دې خواهي له القاعده شبکې سره ارتباط لرلی دی. د سی آی ای لخوا خبر شو اسنادو کې لیدل کېږي چې ایران پیشنهاد کړی دی چې هر څوک چې غواړي پر امریکا برید وکړي ایران چمتو دی چې ملاتړ وکړي. د سی آی ای لخوا په خبرو شو اسنادو کې د اوسامه بن لادن د کشری زوی حمزه بن لادن داسې ویډیوګانې هم شته چې تر اوسه خلکو نیدلې دي. اسوشیټیډ پریس اژانس وایي په هغه 1900 صفحو کې چې سی آی ای د ایران او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې کړي دي راځي چې ایران د القاعده وسلوالو ته د وسلو، پیسو او هر هغه څه چې دا شبکه ورته اړتیا لري پیشنهاد کړی. ایران دغه راس القاعده ته وړاندیز کړو چې د لبنان د حزب الله ډلې په کمپونو کې به د دې شبکې غړو ته روزنه هم ورکړي او د دې ټولو په بدل کې له القاعده غوښتي چې په سعودي عربستان کې د امریکا اهداف په نښه کړي. د سی آی ای لخوا خپاره شوي اسناد له هغو معلوماتو سره سمون لري چې پر امریکا د سپتمبر 12 د حملو تحقیقاتي کمیسون خپاره کړي دي. د کمیسون ویلي دي ایرانی چارواکو په 1991 کال کې په سودان کې د القاعده له مشرانو سره لیدنې کړې وې او د دې شبکو غړو په لبنان کې د حزب الله په کمپونو کې روزنه ترلاسه کړې ده. د سی آی ای لخوا په خپرو شوو اسنادو کې دا هم لیدل کېږي چې پر نیویارک او واشنگټن د سپتمبر 12 برید کوونکي په اسانۍ سره د ایران له پولو تیر شوي او د دې لپاره چې شک او شبهه لرې شي د هغوی پر پاسپورټونو ټاپې هم نوې لګول شوې. دا اسناد هم د 12 سپتمبر د بریدونو په اړه د تحقیقاتي کمیسون له معلوماتو سره اړخ لګوي، په کومو کې چې ویل کېږي له 10 څخه 8 القاعده غړو چې پر نیویارک کې د بریدونو لپاره الوتکې یرغمل کړې وې امریکا ته تر راتلو د مخه له ایران څخه تیر شوي وو. خو ایران له خپل لوري وایي چې له 1998 کال راهیسې هغه مهال چې القاعده په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه وکړل له دغه شبکې سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د ایران او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه په داسې وخت کې اسناد خبرېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه تایید کړې نه ده او تهران یې له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس چې له سپاه پاسداران انقلاب ځواک سره نږدې ګڼل کېږي د سی آی ای لخوا خپره شوي اسناد د ایران پر ضد د امریکا یوه پروژه بللې ده او هغه یې رد کړې دي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په کونړ کې اوس هم ځنګلونه وهل کېږي. تر اوسه په اکثرو ځایونو کې ولس او دولت په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو اوس دولت ژمنه کړې ده چې د ځنګل په ساتنه کې به ولس مرسته ورسره کوي او حکومت د 19 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت غواړي چې وهل شوي ځنګلونه بیا ورغوي او هم یې له نورو وهلو وشخوري. روحلا انوري له کونړ راپور لري.
د کونړ ولایت د مړونګي ولسوالۍ د کرنګل درې قومي مشر سلام الدین ازادې راډیو ته وویل په سیمه کې پوخوا د نخترو دنګې او د سلګونو کالو پخوانۍ ونې موجودې وي، هیچا ورته ګوتې نه وي وروړي. خو کله چې په هیواد او په ځانګړي ډول په کونړ کې جنگونه ګرم شول، خلکو پاکستان ته هجرت وکړ، نو هلته یې د لرګیو سوداګرو او ځنګل وهونکو سره لاس یو کړ. د کونړو په تیره بې د کرنګل په شنو ځنګلونو برخی اری سمیکړي ټولی وهل، حتی د نختر واړه نیلګي هم پریکړل.
خپل هغه فوري ګټه او لګ ګټه په نظر نیول سره مونږ د خپل قوم او خپل علاقې لپاره لوی تاوان ورسول. کاش کې افسوس چې مونږ دغه حالت نه وکړې او په یو ترتیب باندې مخړلې وې، نو تمام چې کنده زمونږ راتلونکي نسل هم کفایت کوو ځنګل هم نه خراب دي. نو مونږ اوس په ډیر خپای او زمونږ د کړنګل خایس چې کنده هغه خوره سره خوره شوې ده او بالکل مونږ چې کنده سوق لګ بشیرت دریا غا ټو خلک.
حاجی سلام الدین وای د دوی سیمه اوس سپیره شوې، په خوابه پکې ډول ډول ځنګلي زناور او مرغانو، خو اوس پکې هیڅ نلیدل کیږي.
مخکې به ځنګل ته چلاړې قسمه قسم د مرغانو اوازونه بو، لیوان بو، سورلنډي بو، دغه څه خسته خسته مرغانو اوازونه به راتلل. اوس چې زی دوړه ده او خاوره ده نور څه نه پیدا کیږي.
د کونړ ولایتي شورا غړي حاجی جمال الدین سیار وای اوس هم د چپی درې مانوګي او څوکۍ ولسوالیو کې په بیرحم ډول د برقی اړو په وسیله ځنګل پرې کیږي او د غرونو لاره د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته انتقالېږي.
دغه نوې پروسه چې د کونړ د ځنګل د قطع کولو لپاره روانه ده، دا پټه پروسه نه ده،
دا ځنې ماشه هغه کړي دي چې هغه کړي په ننګرهار کې دي هغه کړي غواړي چې زمونږ د کونړ دغه ځنګلات قطه کړي.
هغه وایي حکومت باید د دغو زورواکو او ځنګل وهونکو لاسونه له ځنګل وهلو ونیسي.
مونږ د کونړ د ولسونو په نمایندګۍ دومره ویو پر جمهور هم غږ کوو چې هغه چارواکي چې د ځنګلونو په قطه کولو کې دي او هغه مافیا کړی دي د هغو مخه دې د دولت د مخه نه باید ونیول شي او ولسونو خپله ژمنه وښودله خپله وعده وکړله چې هغه تړې انانه چې زموږ د ولسونو دي موږ د ځنګلونو قطع کولو په خاطر موږ هغې ته تیار یو خو ځینې داسې زورواکي دي چې هغه زموږ په دغه تړو کې هم مداخلت کوي چې هغه د ځنګلونو د وهلو سبب ګرځي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د چپی دری او مانوګي ولسوالۍ قومي مشرانې د دې لپاره راغوښتي وو چې د ځنګل وهلو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي.
موږ په ګډه په دې باندې مشوره درلوده چې څنګه کولای شو چې د ځنګلاتو د قطع مخه ونیسو، حفاظت یې وکړو او دواره احیا دپاره یې لازم او مناسب طرح په لاره واچوو او یار بیا دغو ولسونو خپل تعهد د ولایتي ادارې او حکومت سره په دې باندې تازه کړه چې د دې نه وروسته به م انشاءالله د دغو ساتنه کوي.
والی وایي د ځنګل د بیا رغولو دپاره یوه 15 کلنه پروژه منظور شوې چې ورته 19 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي او په دغو ډالرو به د ځنګل وهلو مخه نیسي او وهل شوي ځنګلونه به پرې بیا رغوي.
یوه 15 کلنه برنامه ته لاس لاندې لرو چې د دغه برنامې مجموعي بودیجه یا لګښت یې 19.5 میلیونه امریکایي ډالر اټکل شوی دی چې انشاءالله په طول د 5 کالو کې به د کونړ ځنګلات دوباره احیا کیږي، د موجوده ځنګلاتو به حفاظت کیږي، ولس ته به کاري فرصتونه خلکو ته برابرېږي چې دا به د امنیت په تامین کې د ولسو په یووالي کې د دولت سره او د ولس ترمنځ د واټن منځتلو کې به کافي پوره رول ادا شي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په ولایت کې پوخه 3.4 لک هکتار ځمکه شنو ځنګلونو نیولې وه چې ورسره سیمه ښکلې ښکارېده، خو اوس یې په سلو کې 40 ځنګلونه وهل شوي او لا هم دغه قطه روانه ده. خلک وایي له دې وړاندې هم د کونړ ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې دپاره میلیونونه ډالر منظور شوي وو، خو د دې په ځای چې د شنو ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي او یا هم پرې ځنګلونه ورغول شي هغه ټول په شخصي جبونو کې واچول شو. دا به وروسته معلومه شي چې نوي 19 میلیونه ډالر به د پخوا په څیر حیف و میل شي او که رښتیا به په ځنګلونو مصرف شي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
دولت روزګان ولسوالي خاص روزګان چې پر دغه لارو باندې موضوع کندهار او کندهار ولایت دغه سیاني ولدک ولسوالي و نور ولسوالي ته پر دغه لارو باندې ډېر مشکلاتونه مشتېږي. دغه حکومت مشه کوي د دسکرو پښتني راسه کوي بیا یې وګوري هغه سمې وي دوی روپۍ غواړي په جیبونو برته بیا یې پوسېته ډېر تکلیفونه راکوي. کندهار ویله څه خبره کوم ده لسم یو ځکه داسې مشکلات چې خلک نه سشکین چې ورکوي او دلته بنجان داسې ځای کې ساتي چې ساتي کېږي چې هغه پوستې دي خپل په او ځکه نه چې په پوسته کې پټ کړي بیا زنګ وي کور ولاته دوه لکه قوانین راواستي کمی بنج نظرې رکو بیا واسي مابسته یا پیسې ورکي یا مابسته واسي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي راډیو دریز نه ده.
د ازادي راډیو د روان خبرونې په پیل کې مو دا راپور درلو چې هر کال په افغانستان کې 9500 ماشومان د نس ناستې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ناروغیو د معلومولو لپاره یوه نوې آله جوړه شوې ده. په دې اړه عصمت څاروان تفصیل درکوي.
څېړونکو یو چپ جوړ کړی چې هممهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړیو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی د بدن خوښ شوې برخه په موقتي ډول رغوي او درد یې له منځه وړي. څېړونکي وایي چې همدومره کافي ده چې دا چپ پر پوستکي کېښودل شي او الکتریکي جریان ورسره وصل شي. دا چپ د پوستکی لاندې حجرو جنیټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنیټیک یې بدل شوی وي د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. دا ټول عملیات څو ثانیې وخت غواړي. څېړونکي وایي چې په دې طریقې د یو موشک پښه تداوي کړې ده.
دا سجرټو پروان خبرونه کې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د شخصي پهنټونو له عمومي رئیس سره شغیدل یو او د دې پهنټونو پر ستونزو مو له هغه سره په تفصیل مرکه کړې ده. خو دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ شپږ ویشت ماشومان چې تر پنځو کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. په افغانستان کې د یونیسف مشر یادیل خودر ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینونکې ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې اتیا زره کوچنیان مخکې تر دې چې پنځه کلن سي مري چې دولس فیصده یې د اسهالونو له امله دي. څارنوالان وایي د امریکا د پوځ ضابط بو برګ ډال چې پنځه کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره برمته او شایي ډېر ژر په خپل حق کې د محکمې وروستی حکم واوري. د اسوسییټډ پرس په حواله پوځي څارنوالانو ویلي چې د برګ ډال د محاکمې بهیر به نن د امریکا په وخت سهار پیل شي خو دا دقیقه لا نه ده څرګنده سوې چې د محکمې حکم به په څو بجو وي. په امریکا کې د افراطي فعالیتونو د څارنې اداره سایټ انټلیجنس وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې منلي چې په امریکا کې د نیویارک په ښار کې د وروستۍ حملې په تړاو نیول شوی سړی د دوی وګړی و. د داعش ډلې په دې اړه کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټویټر اکاونټ پرون د یوولسو دقیقو لپاره بند و. ټویټر شرکت ویلي چې د ولسمشر ټرمپ پاڼه د هغوی یوه کارکوونکي چې پرون یې په هغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بند کړې وه. د ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډیر فعال دی او تقریبا یو څلوېښت اشاریه اووه میلیونه وګړي پر ټویټر ورسره یو ځای دي.
مخکې تر دې چې حقیقت سره پروګرام خپور کړو د کور کلی په پروګرام کې مو د یو شمېر بې وزلو لښوند خبرو.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
شپږ کلن ماشوم و چې ویل یې په سړه هوا کې مالونه پیایي. اوس چې منی دی د ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ناروغ نشي.
مجبور یم چې باندې وباسم لاس یې پرېمیزم خپې پرېمیزم هغه کې ونیسم کور کې کښېنوم.
ډاکټران په دې اکله څه وایي؟
د لاسونو مینځل ډیر اهمیت لري. خواړه ډیر اهمیت لري. داسې خواړه ماشومانو ته ورکړی سي چې ویټامین سي ولري. تنوع په پام کې ونیولی سي.
نن په همدې اړه غږیږو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، لوبې کول هغه هم له کورس څخه بهر د اکثره ماشومان ډېرې خوښېږي. روانشناسان هم وایي چې ماشوم آزاد پرېږدي چې په خپله خوښه ځان ته ملګري د لوبو ځای او وسایل وټاکي، خو داسې نه چې د لوبو پر مهال ځان ته زیان ورسوي او یا په ناروغۍ اخته شي. ښایي تاسو هم په لارو او کوڅو کې داسې ماشومان لیدلي وي چې په سړه هوا کې نازکې جامې په تن او لوڅې پښې په خاورو خځلو کې ګرځي. موږ په کابل کې د کارتینا او داسې کوڅې ته ورغلو چې سپیرو خاورو پوښلې وه. له لاسو زیات داسې ماشومان په لوبو بوخت و چې یوه یې هم مناسبې جامې نه وي اغوستې. د ځینو خو لاس او پښې داسې چاودېدلې وو چې وینه ورباندې ماته وه. کله چې له دوی سره غږېدلو ډېر تیز شمال لګېده، نو ځکه یې خبرې یو څه د شمال له غږ سره ګډې دي. ورته غوږ شئ.
ماشومان دي چې لوتی پخې کورونا راوتلې دي، خلاص جاغې لوتی پخې او دلته د رمو په څنګ کې ګرځي. دلته راسه، د لرګي کېږده. دلته ښه نوم دې راته ووایه.
لونګین.
لونګین؟ اره راسته هم داسې راوځي تنه په یو کمی سپورتو کې.
موږ سهار راوځو.
اوس خو سهار ده کنه شمالم لگیگی اوام یخه ده ولی دومره وقت رو تلیه
ولی بیایی مالی سوی مرد
سر خمری سولی
زره مراجی که ده
زره دی راجی که ده بلدان سر دی درد کوا دلتا یو سپینگی رای کاکا هم ناس ده دیده جامعه هم نازک جامعه دیدی ووری جامعه دی وست من ایده کاکا نوم دیرتا وای
نوم عجب گل دیم
دلتا چه که
مریضی ما از پروتی ما
نو ولی دلتا بیرون ناس دی
باز کورم پر لوگر که دیم باسات تلایی نسم کورتا پاش بیم
کور که دی چوک دی
نستا ورون نستا طول استا پاسو
چوش پکی گی چی دلتا پدقی جی که چی دلتا چاروی چری ناس دی
دلتا یوش پکی گی درش بیالتا پاس پروتو ما
چیرتا
پاس جنگلی که
یخ دی نکی گی
یخ میکی گی دار بس مرتا ناس دی
چه تکلیف لری
طول وجود می درد که مریض ما دا خربان دیر وقتی گی پیسه نستا بل نستا
تیز دا چو رازی دلتا بیرون تیره کنه شپیو دیو رازی سوم را ماشمان وینه چه دوی رازی دلتا گردی کالی نازک پی لوتی او پدی خواب رو که گردی
دیر 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 لکان رازی دیر
لدی ماشمان سر یا بل ور هم شتا اول دی نمرا توه
رایم
رایم جانا چو کلانی
اتا
اتا تیز دلتا بیرون را وطلی کور دی دربانی خبر ده خا زیتی گور ما پیری چاو دیدی مخدم چاو دی سوای ولی دیتی پنازه که کالایی که راوتلی
نخ با نغم نما
پیری بلی چاو دیدی دی
یخ دکنه
او بل دیتی تاو دی کالی نلری
نه
لگه غی خواتا اینجون ناستی دی دیگو هم اما آغا دیگر می آوا جامی پتن کی دی دوی تبا مرسو خبری با سرو کو نوم دیره تو وای
اسپادمای
دلارگای ما تا بیاو دقیقا دالتا کیگ دخا تا چه اس رواتل یه کنه غاره دیم دوم رو لوچه ده پیه دیم لوچی دی
چبلک کور که پراته دی
پیر درد نکه ای دخ چاو دیدلی نیخوا رو که چی گرزی نخوگیگی
خوگیگی
کچری ماشون پخپلا گاته او تاوان پوهی دلی نو بیا به د شمال او دور پر وخت له کورس څخه بهر نتلو او جامې به هم ګرمي اغوستلې موږ په کوڅه کې د ماشومانو له ډلې څخه د یو کور ته ورغلو او د کورنۍ له څو غړو سره وغږیدلو
سبزګل
د لور کې دی ولې چې پی ګرځي
نو سه مختشه بلې وهله ده
څنګه
امام روز هم سه ګرځي کدا سونه زار می زو یو دقه پاکي بس هم د ستوام روز خاور کې ګرځي
د لاس پی خو چاو دین دی بیا درد نور ته کی زاري نه
سوزي درد کوي غړې مې خو نه پروا نشته هم د ستوام روز ګرځي به پروا غونه ده
یو جوړ چپلې خو کېدای سي جوړ ته وایې
چپلې شته دی یو دقه چې خپې کې بس تمام روز هم د سپایلو سه ګرځي
به چې راش کوټي خو هم کندر ته کړې دي سي
هو کنه کوټه دا زیر ټول هم د سه خراب مردار کوي
او دا بل امیر من دی چکی گی دلتا چی بلانه دا؟
نمی خواهی دا
خواهی دی دا
دزدان غمو کو دی ماشومان غمو کو دی دوڑی غمو دی نس غمو کو دی مریضی غمو کو چی غمو کو
دوم را پیسیم تاشی نلاری چی دوی تا یو جور ارزان بوت واخلی؟
نه 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 لرو دا سی عجز دی خدای دی کب زنه وکو دا چپل هوشی که خرچه هوشی
که چی ری دا ماشومان مریضی بیا خوب دیر پیسی تاشی نگواری
کبری خو اولاد د اولاد درد هم نشه کته
ولی پرېږ دې چې بیرون وځي ولی دغه دینه نه خپل جونګړه کینه در سره کینوي
چیرته ماشومان جونګړه کی ساریږي جونګړه کی ساریږي والا کی سارا کی پسل سفر هم نه ساریږي مجبور مې چې باندې او باسه ما لاسې پریم زما خپې پریم زما غي کې ونی سم کور کې کینوم
بیا چې لاس خې پې مين جوړته غوړې
او ولی نه واسلی سره بغوړو ما کنه چې د ګلاس آرام شي
او خو سم د چاو دی لاسونه
او کنه چاو دې دلی دی کنه
ته کتلې دې غوړ کړی
سو کو سمره غوړ کومه نکیگی
تو کتری نمبر توه
زمانو مخبل فدا ده
دقل تس ده ماشمان وینو کنه تقریبا دیر سونه دیر ماشمان دی پا دی ماشمانو که اوازی پینزه کسو چپلخ پکو کردی نور کلو چی پی دی ده ولی
کم ماشم چی چپلخ پکو کردی او خو اما عادت شو او چی چی انه دیخ پکو کردی اما غس عادت ده خواه رو که منده وید دوره که منده وید مخبل بچیم ده درسه سر لوسی خ پیلوسی آقا دی منده وید خواه رو که آقا ده گرزی
دوی لاس پی چوی زخم سی بیا خواه رو وردی
مکروب نیستی
سر خم مریضی ارتروس رو تا پیدا شوی دی
مریضی دست پیدا شوی دی پس داغا دانیشی یا بخارشی مثال یا جارسین اونیسی یا خیره اونیسی کنه دکتر تا اوڑو پس در یا نیم زر دو زر روی اخلو بر تایر اوڑو کورتا
دکتران هم پا منی که ده ماشمانو لپار گرم جامع ضرور گنی وی کچری ده سریا و پا پیل که چه منعی دی له ماشومان سره بی پروايي وشي بیا به ټول کال ناروغ وي. نوري خبرې د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومان او تنکې ځوانانو له متخصص ډاکټر متولي یونسیس خاورو.
په هر موسم کې باید ماشومان ته مناسب جامې واغوستل شي. کله چې دوی د سړې هوا سره مخامخېږي، که دوی د اوړي په جامو کې وي، نو دوی ډېر ژر ناروغه کېږي. دغه بدلون د هوا په دوی باندې ناوړه اغېزه کوي، او هغه ویروسونه چې د دوی په بدن کې دي یا له بیرون نه دوی ته سرایت کوي، دا ډېر ژر فعالېږي او دوی ناروغه کېږي. په همدې خاطر باید مناسب جامې د موسم یا د فصل سره سم واغوستل شي. د لاسونو مینځل ډېر اهمیت لري، خواړه ډېر اهمیت لري. داسې خواړه ماشومانو ته ورکړی سي چې ویټامین سي ولري، تنوع په پام کې ونیولی سي. ماشومانو خواړه باید شریک نه کړی سي، مثلا ماشوم نیم خواړه خوري او نیم بل ماشوم سره شریکوي، ناوړه اغېزه کوي. ښه استراحت وکړي ماشوم. د کورنۍ له خوا نه باید ماشوم وپوهول سي کله چې ماشوم پرنجی کوي، په دې خاطر چې نور ماشومان وژغوري، نو دی باید یو دسمال نه کار واخلي چې تر څو دغه محیط ته یا چاپیریال ته د میکروبو سرایت راکم کړي.
ډاکټر یونسی په منی کې د ماشومانو د لاس پښو د چاودلو پاکله وایي چې
د بدن پوستکی ښه خنډ ده د میکروبونو د داخلېدو په وړاندې. که چیرته زموږ د بدن پوستکی صدمه وویني یا پریسي، یعنی میکروبو ته یوه لاره پیدا شي بدن ته ننوځي، نو دا خپله دغه چاودي هم یوه لاره ده. که پخې چوي، لاسونه چوي، مخ چوي، د دې لار نه میکروبونه بدن ته داخليږي او بالاخره د ناروغي سبب کیږي. جرابې به زه فکر نه کوم دونه لوړه بیه ولري چې دوی ونه کولی شي ماشومانو ته جرابې واغوندي. په هر کورنۍ کې داسې وسایل وي چې ماشوم پرې وپوخي، زه فکر نه کوم چې دومره مشکله به وي. دا به ستونزمنه خبره وي چې ماشوم ته بوټان یا پڼې یا داسې یو شی چمتو نه شي کړی چې ماشوم په خو کې یا داسې جامې چې واغوندي. زه فکر نه کوم یعنی که وي دا سلنه یا د فیصدی به ډیره کمه وي. ځینې کورنۍ په دې برخه کې یا معلومات نه لري یا که معلومات لري داسې بې پروايي کوي او ماشوم تود نه ساتي، بیا دغه بېوزلي بهانه کوي. چې دا بهانه د دوی باید سړی په داسې توګه اصلاح کړي چې د ناروغیو د خطر په هکله هغوی ته ډېر معلومات ورکړي، تر څو د دوی دغه بهانه هم له منځه لاړه شي او ماشومان توده وساتي.
درنو دوستانو، د ماشومانو د بدن مقاومت د لویانو په پرتله کم دی، نو ځکه هر وخت په تیره بیا په سړه هوا کې ډیر ژر په بیلابیلو ناروغیو اخته کیدلی شي. نو په کار ده چې پوښاک او د لوبو ځای او وخت ته ډیر پام وشي تر څو د سړې هوا له وجې له سي ستونزې سره مخ نه شي. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کیږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کیږي. د حقیقت سره د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړي کړي ده، او په اړه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. که پیلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت ټیټ دی، تاسو پاره سوای
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون، پام دې ډول د اوکسفورډ پوهنتون، دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاش کې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وی. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي، ولې که تاسو په مقابل کې وګورئ بیا په خپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتون دی په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسی شي. اوس که موږ تاسو توجه وکړو په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی، معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویلی چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کېږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې، ولې کله چې دا شروع شو ما دمخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی دی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه نیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنی دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي یعنی 12 پاسان دی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي هغه پوهنتون به په خپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېره زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي او ستاسو یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسو په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرېږي؟
اوس که دا موږ تاسو مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دې ته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې بانا باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسو په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلی. کله چې دوی امتحان اخلي دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه. هیئت لاړ شي، د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسو پخپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نه شي چې هغې په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو. چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه وي چې هغوی په امتحان کې نه وو او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو موږ هغه امضا کوو، هغه موږ ته د دې اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې ازیر کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم وه چې په خوب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځان ته د پنځو سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسې د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، موږ یې مکاتب وګورو. موږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسې یادونه وکړه چې ستاسې د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزې د پوهنتونونو نه څارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي. دا تاسې نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپلو ټولو مصاحبو کې کس رادیوګانو سره دي که تلویزیونونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همده و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسې به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسې د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوی ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هغه سي کړی دي. نږدې دولس کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د شل زره افغانۍ فیس والي، بل د یو لکو شل زره والي، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې موږ هم متيقن یو که د یوې موسسې شل زره فیسي د بل پنځه ویشت زره شي یا دېرش زره، په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې شل زره د یو لکو شل زره سره بیا ډېر تفاوت دی، موږ کاملا دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي، او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب پاړه باندې د چزمنګ ریاست په تیر دوه کالو کې وکړل، دا ټوله توازی دي. تاسو وګورئ چې په خو په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زمونږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب وي. سره د دې چې موږ د مختلف عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پریکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډیره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینری پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایاتو چې ګویا دی 100 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي، موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم ډیپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رسي.
Yeah, but